ستړي مشې د جیوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د جیوی په خبري خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید یم نن د نهیا سه شنبه ورځ کال 2021 د مې د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیم یو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې پاکستان په حقیقت کې غواړي چې افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي چې وایي دا کار ناممکنه دی. بل پلوتا د پاکستان د پوز بیان وایي چې د کور کمانډرانو په غونډه کې د افغانستان سره د پولیس اتو په وخت نخطو د پیښو جدي یادونه شوې ده او له افغانستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې خپل پولي تنظیم کړي. بل پلوتا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره لیده کاده کړې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او تفصیل لرو چې ستا سره به وار په وار وړاندې کوو. زو د یوې لنډې د میروسته
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساته لډي وسره اوسه.
بیا هم ستړي مشي او خراغ لاسه خبرونه ته خبرونه پیلو. لومړی د سیمې ولوري ته ځو چې په خبرونه کې را سره عملګری شوې ده د اسکایپ د لارې رابیه پیر او وای سره غږیږو او تفصیل ترې اخلو. ستړي مشي په خیر راغلی رابیه پیر. رابیه پیر د پاکستان د پوز یو وروستی بیان راغلی دی چې د کور کمانډرانو غونډه کې د افغانستان سره پولیساتو په وخت د نښتو د پیښو جدي یادونه شوې ده. لومړی که د دې غونډې په اړوند لږ غوندې معلومات راکوي او په دې بیان کې نور څه تفصیل راغلی دی.
جی بالکل، د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې له اړخه چې کوم بیان خپور شوی دی په هغې کې دا ویل شوي دي چې د کور کمانډرز یعنی د فوجانو که مشران چې دي د عسکرو مشکران چې دي د پاکستان هغوی غونډه شوې ده د جنرل قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې او د سیمه ایز افغانستان د سولې په اړه باندې د خبرو سره سره اهم خبره دا شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم پوله ده پر هغې باندې نشتې زیاتې شوې دي او دا ویل شوي دي چې د پاکستان په ضد باندې د افغانستان ځکه کارول کېږي چې له سببه افغانستان ته پکار دی چې په دې اړه سداسې ګامونه پورته کړل سي چې خپله مځکه و د شرخوشو له اړخه د پاکستان په ضد کارولو تفریح نږد ښودل سي. د دې نه علاوه بیان دا هم وایي چې د ویل شوي دي دا اندېښنې څرګندې شوي دي چې په افغانستان کې د شرخوشو چې دوی سرونه راپورته کړي دي او د دې د پاره کوم پاکستان چې دی د اصغن تار لګولو عمل شروع کړی دی او دغه منیجمنت یو انتظام روان دی چې دغه شرخوش خپل اړخ ته پرې نه شودل سي. نو هم دغه شان افغانستان ته هم ګامونه پورته کول پکار دي چې د دواړو اړخونو دغه کوم تګ راتګ دی دغه شان شرخوش غاغي او درول سي. د دې سره دا هم خبرې سوي دي په دغه بیان کې په دغه غونډه کې چې په پاکستان کې کم د پخوانی قبایلی سیمې دی او په بلوچستان کې د پرمختګ او اقتصادي پرمختګ د کم عملیات روان دي یا کم کارونه چې روان دي هغې باندې هغې په اړه باندې هم د هغې یادونه سوې ده او هغې ته پام راګرځول سوی دي او ویل سوي دي که سوله او امن وي او کوم چې د ډېر مودې پس دغه سوله او امن راوستل سوی ده په دغه سیمو کې دغه یوازې د اقتصادي پرمختګ له سببه کېدای سي. عجیب.
رابع پیر، خپل تاسو د پاکستان او د افغانستان وروستي چې کومي اړیکې دی او په خاص توګه په پلو باندې د نخټو په حق لکه کوم دی تفصیل د لیدونکو سره شریک کړي، او د دې ور یادونه وکړي چې په وروستیو کې ځینې نخټې هم شوي وي په ځینو پلو باندې.
جی بالکل، په تیرو ورځو کې دا د ایس پی آر لاړه خدا بیان پور سوی وو چې د وزیرستان سره نږدې نشته سوی وي پر پوله باندې، او څه داسې رپورټونه دوی خوره کړي وو چې دغه نشته سوی دي، او د دې سره څه نورې هم داسې نشته سوی وي. په د چمن پر پولو باندې هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې له سببه دا هر کله د افغانستان له اړخه د پاکستان د چارواکو سره دا معامله رابرسېره کېږي، او د پاکستان د چارواکو له اړخه د افغانستان د چارواکو سره دا معاملې رابرسېره کېږي. د دې سره پاکستان دا هم وایي چې دغه اړیکې شکول غواړي، او په افغانستان کې سوله او امن غواړي. او د دې تر څنګ موږ دا هم کتلي دي چې په تیرو وختونو کې، په تیرو څو میاشتو کې، د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ هم سوی دي، هم پر دغه معاملو د خبرو اترو دپاره چې په هغې کې د دواړو هیوادونو اړیکې دي، د پولو انتظام دي، او ورسره د افغانستان د سولې عمل دی. که تاسو ته یاد وي په د میاشتې په یوولسمه،
ډېره مننه رابع پیر چې راغلی زموږ سره خبرونه کې مو ګډون درلود. د ډی وی ګرانو لیدونکو، زو دا مهال خبرونه په دې ځای کې د یوې بلې مرکې ولورې ته، چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان د رحمت الله اندر سره مو د افغانستان د وروستي حالاتو په اړوند، د پوځي عملیاتو په اړوند، چې په کومو سیمو کې، کومو ولایتونو کې حالات څنګه روان دي، او هغه په خپل مرکې کې وویل چې پاکستان په ریښتینی د افغانستان سره داسې کومه مرسته یا همکاري نه ده کړې چې د هغې په نتیجه کې په جګړې کې کمښت راشي یا کموالی راشي. راځئ چې دغه تفصیلي مرکه په ګډه سره وکړو.
نه یوازې اوس یې شدت موندلی دی، بلکې تقریبا د کال له پیله یې شدت موندلی دی، بلکې په ژمي کې د معمول په خلاف باندې به په ژمي کې جګړه آرامېدله، خو تیر ژمی جګړه هم آرامه نه وه. تیر ژمی جګړه د تیر د نورو ژمیو په نسبت باندې سلنه لوړه وه، جګړه په شدت باندې روانه وه. همدارنګه د امریکایانو یا د بهرنیو ځواکونو له وتلو له اوازې سره، له دې سره چې بهرنیان وځي، له دې سره یو قسم رواني جګړه هم زور واخیستل. نو یو څو د رواني جګړې خبره وه، یو څو جګړې شدت وو، نو په مجموع کې دغه سي معلومیږي چې جګړه تیزه.
په کومو سیمو کې جګړه دوام لري؟ آیا داسې تاسو موږ ته معلومات راکولی شي چې آیا په څو ولایتونو کې تقریبا دغه جګړه دوام لري د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ؟
تقریبا اته نه ولایتونو کې جګړه ده، خو ځینو ځایونو کې په معمول کې تحرک، ځینې ځایونو کې تحرکات دي. تحرکات یوازې هغه جګړې ته ویلی شو چلته جګړه نه، یعنی تحرکات په مجموع کې تحرک شمیرل کېږي خو جګړه نه. ځینې ځایو کې تحرکات دي، ځینې ځایو کې یوازې انداخت دی، ځینې ځایو کې جګړه اوسي، خو دغه جګړه دغسې دوامداره، ډیره دوامداره نه پاتې کیږي، ځکه طالبان تر اوسه هم داسې نظامي ځایونه نه لري چې هلته دوامداره توګه باندې هماغه ځایونه دوی لپاره مرکزونه واوسیږي. بس تر اوسه پورې لا هم غلچکي بریدونه دي، او کله په لوی تعداد کې او کله په کم تعداد کې دغسې بریدونه وکړي.
په دې وروستیو کې اندر صاحب اندېښنې څرګندې شوې چې که امریکایي ځواکونه ووزي او د هغوی د وتلو وروسته به طالبان په ځینو سیمو کې واک ترلاسه کړي، تاسو دې اندېښنو ته څنګه ګوري؟ او د افغانستان د پوځي سرتیرو یا د پوځ ځواک ته څنګه ګوري؟ څونه توان لري دوی؟
لومړی خو دې تقریبا په دې وروستیو دوو درېو کلونو کې دغه جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي، او هغوی دغه جګړه په تقریبا شپږ نوي سلنه دغه جګړه د دوی په مټ باندې کیږي. د بهرنیانو له وتلو سره یا د هغوی له وتلو نه وروسته به هم دغه جګړه دوی کوي، او تر اوسه پورې هم دوی کوله. داسې طالبان به په کومو ځایونو باندې ونیسي یا حاکم سي، خو زه هیڅ په دې باور باندې نه ما ځکه تر اوسه پوری نه دي سوي طالبان تر اوسه پوری یو منظمه یو پایداره مرکز په افغانستان کې په وسمه کې هم نه لري.
د یو برستوي کې د افغانستان د چارواکو له لوري هم د افغان حکومت چارواکي وایي چې تور پوری کوي زیاتره وخت په پاکستان باندې چې دوی مرسته نه کوي، دوی اوس هم ترهګرو ته پټنځای نه ورکوي. تاسو د پاکستان څخه تمې څه دي د یو ګاونډي هیواد په توګه؟
پاکستان دې د جګړې په وګدو کې له افغانستان سره یوازې روابط په دې معنا پالل دي چې راغلي او تللي دي، یعنی داسې یو مثبت ګام، داسې یو عملی ګام چې هغوی په دغه جګړه کې د جګړې د آراموالي لپاره اخیستی تر اوسه پورې نه دی کړی، باوجود چې طالبان په واضح ډول باندې پاکستان کې اوسېږي. دا خبره اوس ډېره له هیچا نه هم پټه نه ده، ډېر واضح حواله دغه نه لی لا د مذاکرات ولا میز نسی کله طالبان رخصت شو یا کله په مجموع کې دوه ټیمونو وخت واخیستل د افغانستان استاد افغانستان تر استانه سو د مذاکرات او د ټیم غړي افغانستان تر استانه سو، بل مقابل د طالبانو د ټیم غړي پاکستان تر استانه سو، الته یوازې استانه نه سو بلکې لا جنگیالو سره هغه ویډیوګان راووتل چې د جنگیالو سره لیدلی او لا هغه زخمیانو او ټپیانو سره هم لیدلی او چې هغه د پاکستان په پاکستانی روغتونونو کې تداوي کېدل. دغه تر اوس دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان د طالبانو مرسته کوي. تر اوسه پورې له افغانستان سره کوم داسې عملي ګام نه دی اخیستی چې هغه یو مثبت تاثیر ولري د افغانستان د جګړې په کموالي کې.
که څه هم د پاکستان حکومت او پوځ تل دا دعوه کوي چې دوی د مذاکراتو په لړ کې طالبانو سره ډېرې خبرې کړې دي، دوی دې ته راضي کړي دي چې د سولې خبرو ومېز ته کښېني، خو په استانبول کې چې کومه غونډه کېدونکې وه هغه یو وار بیا هم وځنډېدله. طالبان په دغې غونډې کې د ګډون څخه انکار وکړ. اوس تاسو یا د افغانستان حکومت آیا بیا هم تیار دی چې د سولې خبرو ته کښېني په استانبول کې، او آیا کومې تمې څرګندېږي چې دغه خبرې به زر پیل شي؟
د افغانستان حکومت دی حکومت په څیر باندې چې لوغینه توقع کیږي د خلکو ورته غوښتنې دي په یو مشروع نظام په حیث باندې هغوی د مذاکراتو میز تر هغو پورې نه خوشی کوي او مذاکراتو تر هغو پورې دوام ورکوي تر څو پورې طالبانو مطلق انکار نه وي کړی، ځکه د جګړې وروستی او یوازنی حل همدغه د مذاکراتو میز دی او مذاکراتو ته کښېنستل دي.
د خبرونه په دې ځای کې زو یوې بلې مرکې ولوري ته چې د امریکې د مرکزی کمانډ په خوانی مشر جنرال جوزف ووټل یوې دی وته په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو باندې ډیر اثر لري او په کار ده چې پاکستان د طالبانو مشران د امن لپاره مجبور کړي. د جیوا همکار افتخار حسین سره په دې مرکه کې د امریکا دغه پخوانی پوځي جنرال وایي چې طالبان د وروستي تشدد څخه ښکاري چې دوی د خبرو اترو د لارې د افغانستان د مسلې حل نه غواړي او د تشدد له لارې غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. راځئ چې تفصیل یې د افتخار حسین او د دغه جنرال پوځي جنرال څخه په دغه مرکه کې وګورو.
وی هاف سین طالبان لایک فایټینګ دی تاسو څنګه غنئ چې طالبانو د تشدد د لارې حکومت رنگول او بیا واک اختیار اخیستلو دغه خپل تګلاره کوم بدله کړې ده؟
طالبان تر خپل وسه پورې به په افغان حکومت فشار اچوي. زما په خیال ماته په دې کې شک نشته چې د امریکا او د نړیوالې ټولنې لخوا د ډیرو کوششونو باوجود طالبان سیاسي جوړجاړي کې هیڅ دلچسپي نه لري. دوی اوس هم په بنیادي توګه د پوځي یعنی طاقت د لارې خپل مقاصد ترلاسه کول غواړي. موږ به څه وخت پورې همداسې صورتحال وینو؟
د پاکستان په کردار د تیرو اتلسو نلسو کلونو راهسې خبرې اترې کیږي او په هغې کې مهم ټکی دا دی چې د پاکستان پر ضد دا تورونه دي.
د طالبانو سره مرستي جاری ساتلې دي. ستاسو په نظر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوها لوزنامه به د پاکستان لخوا طالبانو سره د غمرستو ته د پایټی کې کیږي او کنه؟
We certainly hoped that Pakistan would play a more cooperative role.
موږ داته ملرو چې بغیر د شک شوبه پاکستان تبا په دې لړ کې همکاري او مرستې کول بي. خو دا ضروری ده چې څنګه هم په دې لړ کې پرمختګ کیږي، پاکستان تبا د طالبانو سره په مرستو ختمولو کې همکاري کول بي. دوی تبا په طالبانو د فشار راوستلو لپاره هغه کسان او د طالبانو مشران نیول وي څوک چې په پاکستان کې د پټ پناه ځایونو نه په افغانستان کې بریدونه کوي. دوی تبا د طالبانو مشران مجبورول وي. پاکستان د طالبانو په مشرانو ډیر اغیز لري، ځکه دوی تبا طالبان خبرو اترو ته راضي کول وي.
او تاسو د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ چې کله امریکایي عسکرو زی د افغانستان څخه؟ ځکه چې صدر جو بایدن په خپل ویناوو کې تکرار کړی دا چې د پاکستان نه د مثبت رول تمه لري، خو پاکستان نخکاری په دغه حالت کې، ځکه چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی په ډاګه کړی دا چې امریکا لبا د ترهګرو پر ضد جګړې لپاره کمی پوزي اډې یا لارې نه ورکوي.
I think it's important to stay engaged with Pakistan on this.
زما په خیال د پاکستان سره رابطې ساتل پکار دي. زه په دې خبره پویم چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ترهګرۍ خلاف د امریکای او ائتلافیانو سره د مرستو امکانات ختم کړی دي. زه په دې پوهیږم، خو په دې وجه مونږ لره د پاکستان سره رابطې ختمول نه دي پکار، او دا خبرې ورسره جاری ساتل پکار دي چې افغانستان کې کلاري د دوی په ګټه ده. پاکستان په دې معاملې کې اهم فریق دی. دوی تبا په افغانستان کې د سیاسي حکومت د مرستو او د خپل خاورې نه په افغانستان کې اړې غړې پیدا کوونکو خلاف ګامونه پورته کولو کې اهم کردار ادا کول وی. که پاکستان په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او امریکا او پاکستان دواړه په دې سلاشي چې په دې کې د دواړو ګټه ده، نو امریکا به ډیره په خوشاله د پاکستان سره مرستې وکړي.
تاسو د دې وی خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوریزو. یو بل ریپورټر ولوري چې هم د افغانستان په اړه وندې چیرې چې په خوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل او رسپانې سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان رواني جګړې ګوته پاکستان او امریکا ته نیولې ده. خغلی کرزي ویل دي چې پاکستان په حقیقت کې غواړي چې افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي، چې دا ناممکنه ده. راځي چې تفصیل یې د حکمل روان ساده
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمني شپیګل ورسپانې سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان رواني جګړې ګوته پاکستان او امریکا ته نیولې. ښاغلی کرزی ویلي چې پاکستان په حقیقت کې غواړي چې افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي. پخوانی ولسمشر ویلي دي چې پاکستان غواړي د طالبانو له لارې په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ پراخ کړي. ښاغلی کرزی دا هم ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان د افغانستان د جګړې تر شا دی چې اوس هم ادامه لري. او په خبره یې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کدو د سیمې هیوادونو په ګډون پاکستان هم دلته د ځینو ګټو خوندي کول غواړي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره پکار ده چې پاکستان له صداقته کار واخلي، او له طالبانو یې هم غوښتنه کړې چې د پردیو ګټو لپاره روانه جګړه ودروي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د شپیګل ورسپانې سره په مرکه کې پاکستان د طالبانو سره په ژورو اړیکو تورن کړی. د چارو شنونکي او د پانتون استادان په افغان سوله کې د پاکستان رول مهم بولي، خو زیاتوي چې په پاکستان باندې د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو پخوانیو ولسمشرانو نیوکې ځکه زیاتې شوې چې د افغانستان معزله یو نوي پړاو ته داخلیږي او د جګړې څخه د سولې په لور روانېږي. د پانتون استاد فیضلان وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان منفی رول کولای شي چې د افغانانو څخه دا فرصت واخلي. زالاند وویل
پروستیو کې د حکومت لوړپوړو چارواکو د رنګری کرزی سره د مرکونه په پاکستان نیوکې ځکه زیات شوې دي چې د افغانستان مازیله یو نوی پړاو ته داخليږي، له جګړې څخه د سولې لوري ته ځي. په دې سولې کې د پاکستان منفي کردار کولای شي د افغانانو څخه دا فرصت واخلي. افغانان تم لري چې پاکستان له خپل دوړخیزه دوه مخیزه سیاست څخه خلاص واخلي او په افغانستان کې د نه مداخله سیاست خپل کې د یو ګاونډي دوست او مسلمان هیواد په توګه پریک دی. افغانان خپل سرنوشت خپل پریکړو کې او د پلیس ستونزې ته د پای ټکی کېږي.
د چارو شونونکو احسان فیصل هم په افغان سوله کې د پاکستان رول مهم ګڼي او وایي چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې نه پر پاکستان باندې د نیوکو څخه ښکاري چې افغان حکومت غواړي په پاکستان فشار واچوي تر څو پاکستان مجبور کړي چې په طالبانو د دې لپاره فشار راوړي تر څو د سولې لپاره د خبرو میسته کینی. فیصل وویل
نو افغان حکومت هم دغه مسله درک کړي، نو دغه مسلې پر وړاندې کې وز دوی غواړي پر پاکستان باندې په یو ډول خپل فشارونه زیات کړي تر څو پاکستان بیرته پر طالبانو فشار زیات کړي یا په ټوله کې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې دوی رښتینی اقدام وکړي، رښتینی ګام پورته کړي تر څو طالبان د تاړ کړي سول حکومت سره خبرو تازه شي یا په ټوله کې د تاوتریخوالي په هیواد کې راکم کړي. نو له شک پرته که پاکستان وغواړي او رښتینی ګامونه پورته کړي په دغه برخه کې، نو دې کې شک نشته چې هم مذاکرات یوې نتیجې ته ورسیږي، هم به پر طالبانو باندې خواله رقم کړي، هم به طالبان دې ته اړ کړي سو په افغانستان کې یو دایمي اوربند ټینګښت دوی غاړه کړي دي.
افغان حکومت پاکستان تل په دې توران کړی چې طالبان او د طالبانو مشران ساتي او مالی ملاتړ کوي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لیږي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او په اسلام آباد کې افغان سفیر ته شکایت هم کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل ته د افغان چارواکو اخیرنیو خبرو په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پاڼه کې د کوم افغان چارواکي نوم نه دی یاد شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د کوچني اختر په ورځو کې په ننګرهار کې د خپلې وینا پر مهال پاکستان په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن کړی و. هغه څه چې د پاکستان له لورې د ښاغلي محب څرګندونې بې بنسټه بلل شوي او پاکستان هر ځل په افغان سوله کې د ښه رول لوبولو وعده کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې دوی له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو پر دغه ډله کنټرول نه لري. د ده په خبره دوی له افغان سولې سره صادقانه مرستې ته تیار دي او د افغان حکومت په خوښه په دې پروسه کې همکاري کولی شي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې امریکا خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي چې دغه بهیر پیل شوی تر راتلونکي سپتمبر میاشتې تر یولسمې به بشپړ شي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي چې له امله یې د افغان سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو د بلتیا څخه مو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او بیا هم د سیمې په اړوند زو د یوې بلې موضوع ولوري ته چې د خبرونو لمخه د پاکستان خارجه وزارت د دې خبر څخه انکار کړی دی چې ګواکې پاکستان به امریکې ته هوایي اډې ورکوي. راځي چې په دې اړوند تفصیل واخلو د پیر زبیر شاه صاحب څخه چې د ډیو څیړونکو زموږ همکار دی او د سکایپ د لارې را سره خبرونه کې مال دې سړی مشي. په خیر اغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، په دغه موضوع باندې دلته په امریکا کې څه بحثونه دي او څومره امکانات لري د دې خبرې؟
مجید دا خبره خو اول کتا سوداډان پرون رپورٹ کړی دا او امانه د خیال چې دا رپورٹنګ صحیح ده یا د ډان چې یو پاکستانی اخبار دا او پاکستانی میډیا دا امانه د خیال چې هغه باندې دومره باور پکار دا، خو دلته دا رپورٹ هغه خبرې چې کوم دوی کړی وي چې کوم په دغه رپورٹ شې دی هغه داسې نه وي چې موږ به پاکستان به اډې ورکوي. پاکستان اوس پورې مرسته ورسره کړې دا، واقعي په دغه څومره هم د افغانستان جنگ شوی وو دا دغه د پاکستان ځکنی لارې او پاکستان چې کوم هوایی حدود دي دا ټول استعمال شوی دی او سپور استعمالیږي. دغه نه بعد چې کوم امریکایي ځواکونه ووزي هغه نه بعد به بیا دلته رپورټونه نیویارک ټایمز شه یو رپورټ وو چې اخشه به امریکا کوشش وکړي چې داسې نږدې هیوادونه په افغانستان سره په غشه تاجکستان ازبکستان چلته اډې واخلي او هغه اډو نه بیا دوی دلته په افغانستان شه د ترهګرو په خلاف القاعده یا نور یا کفرس کا طالبان القاعده سره تعلق ختم نه کړي دوی په خلاف به کاروایان کوي. خو اخشه پاکستان نوم نه وو ایمان نه د خیال چې پاکستان شه به دوی په دغه ټیم ولې چې پاکستان شه نه دا سه ټارګټ دی چې ترهګر دی چې کوم امریکای ته مطلوب دی او امریکا به هغوی پسې هغوی پر اډې غواړي. په افغانستان کې دومره د امریکای ما په خیال دشمنان نشته په هغه لیول باندې، القاعده لیډران یا د لشکر طیبه لیډران یا جیش محمد والا دا ټول په پاکستان شي دي. دغه سه حقانی شبکه چې کومه ده دا په پاکستان شته، نو پاکستان به معنی د خیال چې خپل اډې په خپل ملک شننه په حملو پر اور کوي، نو امریکا به خامخا اډې اخلي خو هغه په نور هیوادونو شوي خو پاکستان شمانه د خیال. نو دا ریپورت غلط ده، خو دلته کوم په امریکا په واشنگټن شه بحث دا ده چې دوی ته اډې پکار دي ولې چې دوی به ترګرو په خلاف اپریشن نه کوي.
خپل پیر صاحب تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه، نو امریکا دا وخت پاکستان څه تمې لري، څه غوښتنې دي چې دوی د پاکستان څخه، او بل دا چې خپل راتلونکي اړیکې به سره کوم وي تاسو په خیال؟
نو اړیکې خو په الحال شدي نن احاد کتا سوري د امریکې دفاع وزیر هور سره خبرې کړې دي، جنرال باجوا سره، دغه سه جیک سلیوان چې کوم دلته د قومي سلامتي هغه د انچارج د هغه دلته د مهید یوسف سره په جنیوې شوای چې لیدلې دي په سویټزرلند شه. خو بهرحال پاکستان نه غوښتنې بنیادی یو خو طویل مواد میاد مطالبه دي، هغه خدا دې چې ترهګرۍ دا ختم کی، د خپل خاورې شننه څومره ترهګر ډلې دي هغوی په خلاف ته کاروایانه وکي، او نور ډېرې خبرې دي د نیوکلی جوهري اصلي والا خبرې دي، د جمهوریت خبرې دي، هغه دي خو بنیادی په دغه ټیم چې کوم پاکستان نه دی غوښتنه کوي هغه دا ده چې دوی په پاکستان دی په طالبانو فشار واچوي او طالبان دي دغه مجبور کړي چې هغه د خبرو تک شینی او دزبندی اعلان دی وکي، او دا چې کوم د سولي عمل دا د په مخ بوزي. نو دا پاکستان نه ډېره غټه غوښتنه ده، او دا پاکستان په دغه وجه چې کوم طالبانو باندې پاکستان اثر دا د پاکستان اهمیت جوړي، هغه وجنا ټول پاکستان ته اوستر کې غړي چې پاکستان وکړ حکومت کوي. خدا اوس پورې دوی کوشش ده چې په سفارتکارۍ پترو دا کار دی وکي پاکستان په ست طریقې سره، او کدا نه وینو پاکستان باندې بیا دوی لکه اف ٹی اف شه نومره چولای دا دغه سه نورې هتر کې دي چې دوی پاکستان مجبورول شي چې دوی د ترهګر سره حکومت د مرسته دا د ختمه کی.
پیر صاحب تاسو دلته په ڈی سی کې انسا یو ایونت وو، د انټرنیټ د لارې هغه مهم هغه کې مهم ګډون درلود، او که د دې لغوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ چې دا په څه شي باندې وو، کومه موضوع باندې ور باندې بحث وشو؟
دا خو انټیلیجنس اینڈ نیشنل سیکورٹی الائنس دا انسا، دا پرائیویٹ چکم سیکٹر دا او د حکومت چکم مختلف دا ڈپارٹمنٹ سی دلتا نیشنل سیکورٹی چکم ادارے دی، دوی دا سی یو نان پرافٹ تنظیم دا، او نن دوی یو آن لائن غونډه کړې وه، هغه شه د امریکې د پینټاګان یو ستره چرواکې ملین سي هریس چې کوم په ترهګری کاونټر ټیرریزم او سپیشل اپریشنز چې کوم دی په دې باندې هغه مشر دا، هغه د نو هغه خبرې وکړې د ترهګری په حق د امریکای سره اوس مخشې پرایورټی څه دي، القاعده په حق له خبرې وکړې، داعش په حق له دغه سي د روس او د چین چې کوم ګریټ پاور کمپټیشن د کوم غټ هیوادونو یو بل سره په مقابله دي، او دې په ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دا غ باندې به ساغ اغیز وي، په دې باندې خبرې وشوي، القاعده باندې لکه القاعده چې فرض کړه په افغانستان نه کې دوی وزي، نو موږ یې فالو سرهګې به فالو کوو، دوی چیرې روان دي، القاعده د نه پښتنه اوس وچا القاعده خطر سومره د نو دوی چې اوس هم موږ نظر په ساتو، او داسې کوششونه روان دي چې القاعده بیا را مخشه سي، خو موږ په نظر دا او ګورو چې دوی مخشه څه کوي. خو بهرحال دا خطرې دوی چې اوس ها موجود دي، خو مختلف سیمو شدید دنیا او د ښننن امریکای شته کوم خپل د ترهګرۍ مسله د پاغه باندې مه نظر ده، نو دا ټول خبرو باندې د خپل نظر شریک کړه.
ډیره مننه پیر صاحب چې راغلی او دا ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړه.
ډیره مننه،
تاسو ښه چاري.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه ټولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د کورونا وایرس د درېمې څپې په اړه مو حال اخیسته دی د عبدالرزاق څخه چې د دې خبريال دی او دا مو ترې پوښتل دي چې د کورونا وایرس واکسینونو لړۍ څنګه روانه ده او وروستۍ حال تاسو ته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
دا مهال کوم ګورونو په پاکستان کې د کورونا وایرس چې کوم دغه د وبا دریم لهر روان دی یا کوم دریم سپچ ورته ویل کیږي هغه روان ده. نو یو میاش یا یو نیمه میاش مخکې کوم ګورونو دا هغه وخت چې کوم د کیسونو شر وا هغه ډیره زیاته تیزی سره روان و. خو دا وخت چې د کیسونو په شر کې کیمرا غلې دی او دا وایي چې د ټول هیواد په کچه باندې چې کوم د کورونا وایرس مثبت پی خو شر ده نو هغه د پنځه فیصد پورې دزدې چې کوم دی راغلی ده. او کوم دمړینې شرح چې دی نو هغه هم چې مخکې سل یو نیم سل او د دې نه پاسه څه کم دوه سوه ته دغه د مړینې شرح چې دی څه ټایم کې رسېدلی وه تعداد رسېدلی اوس دې وخت کې دوه نوي تنان لکه په تېر یو شواروز کې چې دی هغه دوه نوي تنان د دې وایرس نه چې دی هغه په حق رسېدلی دي. او دغه د مړینې شرح چې دی یا د تعداد چې دی نو هغه هم د سلو نه پخکت راغلی دی مطلب په دې کې کمی راغلی. د دې سره سره کوم د کیسونه چې یا پیښې به چې کوم د کرونا مثبت په پاکستان کې راتلي نو هغه د دریو سوو یا د دریو سوو نه هم چې دی اوښتې وي. خو دا وخت کې چې دی دغه کوم د کیسونو هغه شره چې ده چې هغه کې موږ وګورو د دریو زرو نه چې دی دغه سیوا ته رسېدلې وه. خو دا وخت کې مونږ دغه څلېرش ګنټې موږ وګورو چې په تېر څلېرش ګنټو کې څومره کسان په دې کې بیا اخته شوي دي. نو هغه دوه زره دوه سوه درې پنځوس تنان چې کوم دی په دې وایرس باندې ناروغه شوي دي. حالانکه دا تعداد چې دی دا د دریو زرو نه سیوا چې دی هغه ریکارډ شوی. خو دې وخت کې دغه د خلکو لخوا احتیاط د ډاکټرانو د وینا مطابق چې دی خلکو لخوا احتیاط کېدل د هغې د وجې نه چې دی دغه کیسز کې هم کمی راځي. ورسره چې دی دلته ویکسینیشن هم شروع دی نو د هغې د وجې نه هم چې کم زیات عمر والا خلکو هغې ته ویکسینیشن شوی دی نو د هغې د وجې نه دغه شره چې دی هغې کې کمی
راغلی.
ګاونډي هېواد هندوستان کې چې دغه وایرس دا شره ډېره تیزۍ سره روان و نو هغې نه هم خلک ډېر زیات ویرېدل. او د هغې نه پس چې دی خلکو بیا دغه احتیاطي ګامونه چې دی هغه پورته کړل او بیا خاص کر ماسک استعمال چې دی نو هغه په ټولنه کې بیا نسبتا سیوا شو د دویم سپې په پرتله او د لومبۍ سپې په پرتله.
او په اسلام آباد کې د وزیر تعلیم په مشرۍ کې د تعلیمي ادارو د امتحاناتو لپاره غونډه کې څه قسمه فیصلې شوې دي؟
بالکل دغه تعلیمي ادارې چې د کورونا وبا له وجې نه هغه تړلې شوې وي. نو تیر ځل چې کوم دغه میټینګ وشو په هغه کې سړي رښتم مې یاد کړی شو چې په کومو علاقو کې پنځه فیصد شره وي د کورونا وایرس یا دغه نه کمی. نو هلته به تعلیمي ادارې چې دغه کلاویږي بیا دغه سره سره کوم د بورډ امتحانونه چې دي هغه چې د لسم جماعت او د دولسم جماعت کوم امتحانونه نو دا تیر کال چې دی هغه اوم ځنډولی شو. او دغه کوم زده کوونکي چې نو هغه د پخوانو نتیجو په بنیاد باندې چې دی یا د تیرو نتیجو په بنیاد باندې په بل کلاس ته چې دی پروموټ شو یا اړول شو. نو دا ځل چې کوم میټینګ شوی دی نو شلم کوم جون د میاشتې شلم نه ته چې دا غې نه پس په بیا د بورډ امتحانونو چې دی هغه شروع کیږي. او هغه هم بالکل کوم اسوتیز چې دی چې هغه سینیټایزر ماسک استعمال او بیا هغه ډیسټنسینګ یا ډیسټنسینګ چې ورته کوم ویل کیږي یا فاصله هغه پکې قوم ساتل کیږي. د دې سره سره ثبوت دا امر هم کړی دی چې کوم نگران استادان دي چې په دغه امتحانونو کې ډیوټي کوي نو هغه ته چې دی ویکسینیشن به اول کولای شي او دغه نه پس بیا هغه راځي او دغه ته بیا ډیوټي کوي. نو دغه د لسم او د دولسم چې کوم د بورډ امتحانونه دي نو هغه به د شلم جون نه پس چې دی هغه به شروع کیږي. او بیا صوبې به د هغه مطابق د خپل انتظام مطابق چې کوم دی بیا دغه تاریخ مقرر کوي او د هغه مطابق بیا دغه امتحانونه چې دی کیږي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه رزاق صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو زموږ سره شریکو په خبرونه کې. نجیب ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه تفصیل هم واوریدو. خو په خبر کې د موسیقي سره تړلي هنرمندان وایي چې تیر دوو کالو راهیسې د کورونا وبا او ټول بندیز د دوی اقتصاد باندې سخت اغیز کړی. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
دا استاد نذیر ګل دی چې د تیرو 50 کلونو راسي د پښتو موسیقۍ لمن نیولې ده. خو وایي چې کرونا وبا د موسیقۍ سره تړلي هنرمندانو ته ډیر زیان اړولې دی، ځکه چې حکومت د لوري لګول شوي ټول بندیزونو له کبله د ټنګ ټکور په دستورو بندیزونه لګول شوي دي.
هنرمند په دې خراب ته چې کله د کرونا راغلې ده، د دې په وجه باندې پروګرامونه بند شوي دي، شادی حالونه بند شوي دي، خلک پروګرامونه نه کوي. حکومت دا وایي چې تقریبا 500 شپېتو کس لکه لسو کسانو نم زیاتي کیناسل بند کوي. نظم فن خو یو داسې چې موږ کینو موږ ته خو په سوونو په زرګونو کسان ناستي.
استاد نذیر ګل وایي باید دولت په ځانګړې توګه د موسیقۍ سره تړلي هنرمندانو سره مرستې وکړي، ځکه چې له دوی بل کسب نه دی زده او د معاش ټول دارو مداري په هنر کولو اډانه دی. سندرغاړي الماس او رگزی او له د پشان نور ګڼ شمیر هنرمندان هم د کرونا وبا ډیر ځپلی دي. ډیوته خپل حال صدا سی وای
مخکې به ودونه غدای به وي او مزدوري به روانه وه، خرچې به روانه وي، او چې ته میاشت کې پنشن به برابر شي او ویم نه، نو بس په دې وجه باندې موږ ته ډېر تکلیف دی.
پیښور سره تړاو لرونکي هنرمندان حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دوی ته د کرونا سپارښتنو لاندې د ټنګ ټکور محفلونو کولو اجازه ورکړل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولي دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
یو سره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې
تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د جی وی خبري خبرونه ګورئ، او تاسو کولی شئ د جی وی ټول ټلویزیونی خبرونه په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم په خپل کور کې څلور ساعته په ډش ټی وی وګورئ. زو د مهال د بل بهرنی ریپورت ولوري ته چې د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، او د فلسطینی انتظامی ادارې صدر محمود عباس، او د دې ادارې وزیر اعظم محمد اش یا سره لیدلی دی او خبری اتری شوې دی. راځي چې تفصیل د کریم افضل څخه په دغه ریپورت کې وارو.
اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یولو سرزو د جګړې رستو د ډزبندۍ پر ځای ساتلو لپاره د امریکای او اتحادیانو سفارتي هلې ځلې توندې شوې. د امریکای خارجه سکرتر انټونی بلینکن هم په سیمه کې را روان وخت لپاره د تګلارې جوړولو لپاره به نن په رمال کې د اسرائیل او فلسطینی چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خپل د سفر وړاندې د امریکای خارجه سکرتر وویل په داسې حال چې موږ د خپلو اتحادیانو سره د ډزبندۍ په پروسې خپل کار پیل کړی و، زموږ هدف دا هم و چې څنګه یوه داسې تګلاره جوړه کړو چې اسرائیل او فلسطینی ولس لپاره د خیر سبب راولي. د امریکای خارجه سکرتر انټونی بلینکن خپل په دې سفر کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانس، او خپل همسیال خارجه وزیر ګابي اشکنازی په شمول د فلسطین اتورټی صدر محمود عباس او وزیر اعظم محمد شتایا سره به هم لیده کاته کوي. د امریکای صدر جو بایدن په خپل بیان کې وویل خارجه سکتر انټونی بلینکن با په دې سفر کې اسرائیل مشرانو ته د اسرائیل دفاع په مد کې د امریکای ژمنو سرګندونې او د امریکای د حکومت فلسطینی ولس سره د اړیکو سازولو او مرستو په هلو ځلو خبرې اترې کوي، ولې چې د فلسطین ولس یو اوږد وخت راسې د نړۍ د بېغورۍ ښکار پاتې شوی. نوموړي زیاته کړه امریکا به خپلو سیمه ییزو اتحادیانو سره دا یقیني کړي چې غزا ته سمدستي امداد ورسي او حماس دې د امداد نه لرې وساتي. د امریکای خارجه سکرتر تیر اتوار پر ورځ د امریکای یو مشهور ټي وي چینل سی این این سره په خپلو خبرو کې وویل زموږ د امداد هدف هغو فلسطینی او اسرائیلي خلکو ته د بیا ودانۍ په مد کې مرستې ورکول دي څوک چې امداد ته اړتیا لري. دا به موږ په سیمه کې خپلو اتحادیانو سره په شریکه کوو. په دې سفر کې د امریکای سکرتر با د مصر دوره هم کوي. د چا منځګړتوب له وجې اسرائیل او فلسطین ترمنځ دزبندي عملی شوه. دغه تبا نوموړی د مصر صدر عبد الفتاح السیسی او د مصر خارجه وزیر سامی شکری سره هم ویني. د مصر میانسګړو پر لپسې د غزا سفرونه کړي چې مقصد دزبندي پر ځای وساتل شي. د امریکای خارجه سکرتر انټونی بلینکن با د خپل سفر په پای کې د اردن پاچا عبد الله دویم او مرستیال وزیر اعظم په شمول د اردن خارجه وزیر ایمن صفادی سره هم وویني. په ملګرو ملتونو کې د امنیتی شورا غړو د دزبندۍ هرکلی کړی او یو ځل بیا یې د پایدار امن غږ پورته کړی چې پکې د دوو جمهوري ریاستونو د قیام غوښتنه شوې څوک چې یو بل سره څنګ په څنګ امن او حفاظت سره ژوند کولی شي. ځینې څېړونکي دا نظر لري چې دزبندي نشي کولی چې په دغه سیمه کې لسیزو راسي را روانې شخړې هوارې کړي. د مصر یو پخوانی سفیر هاشم یوسف وایي ملګري ملتونه دې باید دا خبره هم ښکاره کړي چې یو کامیاب خپلواک او د شریک کلو د فلسطین ریاست شکل به څنګه وي او هغه چوکاټ دې هم سرګند کړي چې تر مخه د دوه ریاستي نظریه د زیانی کېدو څنګه بچ کولی شي. امریکا غواړي په دغه سیمه کې یو داسې حل راوځي چې د دواړو فریقو حقونه خوندي شي. د امریکای خارجه سکرتر انټونی بلینکن تیر اتوار پر ورځ د امریکای ای بی سی ټی وی چینل سره په خپلو خبرو کې وویل صدر بایدن د دوه ریاستي حل نظریه ته ژمن دی چې پکې فلسطین یو جدا ریاست جوړ شي، خو نوموړي دا هم ومنله چې په حاضر وخت دا موضوع نه ده. نوموړي په غزا کې د حماس تندرو باندې تورو لګو چې دوی یوازې فلسطین ولس لپاره جنگ نه علاوه څه نه دی راوړي. د امریکای صدر جو بایدن وویل باید چې یو خبره سپینه کړم تر څو چې دغه ټوله سیمه په دې کانې نشي او اسرائیل د یو آزاد یهودی ریاست په حیثیت نه ومني تر هغې به امن را نشي. دا خبرې د امریکای صدر تیرې جمعې پر ورځ د سویلي کوریا صدر مون جے ان سره شریک په یو مطبوعاتي کانفرنس په محل کړي. صدر بایدن دا هم وویل چې دا خبره هم ډیره مهمه ده چې په غزا کې د فلسطینی ولس حفاظت او ژغورنه وشي.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو دا محل د بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند او وکیلانو قبایلي زلو ته د شخړو د هواري متبادل قانون یا ای ډی آر اکټ منظورول د بشري حقوقو سره په ټکر کې بلل دي او دا یې د اف سی آر نوې شکل ګڼلې ده. راځي چې تفصيلي دا شت مو منځ خو اورو.
په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلي ضلع کې به انتظامی، امنیتي او عدالتي چارواکي د درو کلونو لپاره د قومي مخورو، علماو او قانون پوهانو پنځه کسیزه کمیټې ټاکي او په شخړه کې ښکېلې غاړې به هم ورسره د خپلې خوښې مشران د شاملولو حق لري. خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې دا د اف سی آر شان یو بل قانون راوړل شوی دی او دا یو نامکمله او غیر واضح قانون دی. د ګوند مرکزی ویان زید خان وای د خیبر پختونخوا د نورو برخو نه علاوه د قبایلی زلو د پاره ځان د قانون خای چې د زی خلکو بشري حقونه پکې وترول شي.
او هغه چې کوم قانون په پاکستان کې لاګو دی خیبر پختونخوا په نورو زلو کې لاګو دی هم دا هغه لاندې دی انته کې کاروایی کیږي.
د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم د ډی آر سی په نوم کونسل د عدالت نه بهر د شخړو د هواري نظام د ډیر وخت راهسې موجود دی. خو وکیل طارق افغان وایي چې ډی آر سی کې فریقین چې په فیصله ناراضه وي عدالت ته اپیل کولی شي، خو ای ډی آر کې په فیصله باندې ناخوښي په صورت د اپیل حق نه دی ورکړل شوی.
نو په سی آر کې د اپیل حق او نه په دې الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کې د اپیل حق شته. پدې کې دا وایي چې د دې کومه فیصله کومه ډیکری ورکړه هغه به خریدار خلاف اپیل نه کولای نو دا بيخي یو غیر انساني سلوک دی.
د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو میډیا ته ویلي چې کڅوک د ایډیار د نظام نه نوی مطمئن نو عدالت ته تللی شي. او د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په نهم مئی په ټویټر لیکلی وو چې د نوی نظام سره به د سالیسینو په ذریعه د کم نه کم وخت کې شخړې هواریږي. د مومندو سره تعلق لرونکي یو ځای مشر ملک جانزی مومند وایي په قبایلي ضلعو کې زیاتې شخړې د ځمکو په سر کېږي. اکثر له قبایلي ضلعو کې د ځمکو کوم سرکاري ریکارډ نه دی موجود او عدالتي فیصلې په دغه لړ کې ډېر وخت غواړي او اکثر له د کورنیو قانونو ترمنځ پرې جنګونه جوړیږي. جانزیب مومند ویل په دغه صورت یو د جرګې لاره پاتې کیږي او سالیسین که په انصاف فیصلې وکړي نو شخړې به زر او بغیر د جګړو هواري شي.
دی وخت ضرورت دی دا چې دې ځکه داسې یو نظام مستر اوړل شي چې هغه مطلب د موجوده د زمنه پس د زمکو یا مطلب چې نو د پولی پټي یا د کور کومه مسالې چې راپیږي شي ویل کې دا یې حل نو بس.
پخوانی پاتا په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی و او د انګریزانو د زمانی پاتې اف سی آر نظام ورسره هم ختم شوی و. اوس د پاکستان نورو برخو په سر عدالتونه قبایلی سیمو ته هم غزیدلی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران او وکیلان وایي چې هم دغه آئینی نظام لاندې د قبایلی ضلعو کې فیصلې کیږي. خوځي مشران وایي چې عدالتي پریکړې وخت غواړي او راپورته کیدونکې شخړو کې اکثر له مرګ جوبلې اوړي کوم چې د جرګو د لارې زر هوارې دي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وار بیا د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې اعلی وزیر او د اوقاف محکمې ته امر هدایت جاری شوی دی چې د صوبې په کچا رجستر شو به مدرسو کې داخل زده کوونکو ته وظیفې ورکولو لپاره دی اړوند انتظامات ورکړ شي. د دینی مدرسو استادان او زده کوونکو د حکومت دغه ګام ته په نظر ګوري. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په ریپورت کې واورو.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د رجسٹرډ شو دین مدرسو زده کوونکو ته د سکالرشپس یا وظیفو ورکولو پریکړه کړې ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې د اوقافو محکمې ته د مدرسو زده کوونکو ته وظیفو ورکولو لپاره طریقې کار وزکولو په اړه احکامات جاری کړې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د رابطه المدارس اسلامیه پاکستان عمومي سکرتر ډاکټر عطاور رحمان ویل چې په دینی مدرسو کې اکثر زده کوونکي د غریبو کورنونو راغلي وي او هغه نشي کولای چې خپل ضرورتونه پوره کړي. نوموړی وایي د زده کوونکو ته د حکومت لخوا وظیفه ورکول یو غوړه ګام دی
ځکه چې هغه طالب علم ته کم پیسې ملو شي او هغه د خپل توام پیسې په مدرسه کې ورکي چې زه کم خوراک خورم او کم خوراک استعمالوم دا هغه ټول خرج کړه نشم ورکول نه صحیح سبې زه ورکم دا به پاغه طالب علم باندې کمیرا شي. دا رنګ طالب علم ځان له کتابونه اخلي په دې بزن له خپل کتابونه واخلي او کو فرض کاغه د بل ځای نظیر راځي نو ترانسپورت چې دا کوم خرچه دا کیږي هغه په ګاډي کې راځي په پبلک ترانسپورت کې راځي نو ظاهر ده چې خامخره دې فائدہ خو کیږي. بته دا خبره کو چې تاسو د سرکار یونیورسيټو ته کوم ورکوي نو د دې طالب علمانو هغه سکالرشپ دا غینه کم خو چی چری نه دا غینه که سیوای نو ډیره بخي ځکه چې زمونږ د مدرسو طالب علمان اکثر یتیمانان دي غریبانان دي او انتهایی د غریب کورنو سره تعلق ساتي.
په مردان خار کې د تفهیم القرآن نومي دینی مدرسې زده کوونکي سمیع الرحمن ویل چې د دینی مدرسو زیاتره زده کوونکي د دینی تعلیم ترڅنګ عصري تعلیم او مختلف هنرونه زده کول غواړي. دی وایي چې د وظیفو ترلاسه کولو سره به د زده کوونکي د دې جوګه شي چې د نورو ماشومانو په څیر د جدید دور تعلیم هم حاصل کړي.
ځنې طالب علمان دسی چې ای سره د دې خپل علاج د پاره چې کم نه پیسې نه په پاره خپل علاج کې یاد غشن نور چې کم طالب علمان شوکینی چې راغی د دینی تعلیم سره سره چې کم نه دا شان کمپیوټر کورس دا شان چې کم نه د موبایل ریپیرینګ کورس دا شان نور دا شان انګلیش لینګویج دا کورسونه حاصلول غواړي نو ایته د کې مین رکاوټ دی چې د پیسو کمی ورسره نو دا که پیسو کمی چې کم نه پدې باندې بدی پوره شو دی چې کم نه دا د نورو خلکو سره سره چې کم دی دغه دینی تعلیم سره دغه تعلیم هم حاصل کی.
په پیښور پوهنتون کې د عمرانیاتو سانګي استاد ډاکټر ظفر خان د حکومت د فیصلې ستاینه کوي. خوای د ټولو مدرسو رجستریشن کولو او قامی بهیر کې راوستلو د پاره باید حکومت د دینی مدرسو منتظمینو سره په ګډه کار وکړي.
دا د حکومت چکم دی کنه یو ځموري سازيږي چې د خلکو سره کینی دی علماء سره کینی او د دوی کم یری چې دی کنه چې هغه ختم کی او دا خلک چې کم دی کنه د قومي دایره ته چې کم دی کنه را شامل کی او په یو کنسنسس باندې دا کار وشي. کدا په یو کنسنسس باندې دا کار نه وي او دلته بیا هم چې کوم د دوی په منځ کې شخړې یا کنفلیکټس موجود وي نو زما خیال دا نه دی چې لکه د حکومت صرف دا اقدام به چې کوم دی کنه به دونه خو ریزلټس مخې ته راوړي.
پروستو کې د انګریزي جبران اخبار په خپل اداري کې لیکلی وو چې د هیواد په کچا نږدې 15000 دینی مدرسې شتون لري چې پکې د 150000 نه سیوا د مدرسو 15 بوډونو سره تړل شوې دي. دغه اداریا خای چې د کال 2019 نه راپدې خو د پاکستان په کچا د 15000 دینی مدرسو د تعلیم وفاق وزارت له خوا د مذهبي تعلیم د پاره وزکړې شوی سانګ سره رجستریشن شوه دی او نور 15000 مدرسو بعد روان کال اخره پورې رجستریشن مکمل کړي شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
په خیبر پختونخوا کې د ټماټرو بیې دومره پریوتی دي چې کروندګر وایي د خصمانی خرچي هم نه پی پوره کیږي. راځي چې تفصیلیه د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
په سبزیانو کې ټماټر چې هر موسم کې خپل یو بیل حیثیت لري او په خبرونو کې د نرخ په وجه ستایل کیږي، داسې هم وخت راځي چې خراب یا کمزور ټماټر هم په سوونو روپو کیلو او کله دومره ارزان وي چې د اغستو یې سوک نه وي. نن سبا هم داسې حالات دي چې په کمه بیه دي او کروندګرو له د کر او خصمانه خرچې هم نه برابروي. د ټماټرو کروندګرو سرګنده کړه چې حکومت په دې خبره ګرم دی چې مربوط یا واضحه پالیسي د سبزو یا فصلونو په حق نه لری چې میدانی سیمو کې غنم جوار کر په کمی دی او کروندګر هر کال د نوې فصل تجربه کوي. فرهاد علی د ډیر کم عمره نه کروندې سره تړلې دی، وایي چې نور فصلونه په کمی دي او سبزو چې سو وخت کې ګټه ورکولې هغه هم تاوانونو کې بدل شوی دی. حکومت لا په دې نظر پکار دی.
دا پټي دا موږ ټماټر کړی دي په دې باندې سپریګانی دی اجاري دی چې کوم حساب کتاب موږ لګو نه یو لاکھ روپونه په زیاته خرچه رااله اوس مارکیټ کې دا حل دی چې هغه ټماټر څوک اسین نه دي. نو موږ د حکومت ته درخواست کوو چې موږ د دې سداسې متبادلې او سیاسي ذریعہ روانه کې یا د دې د مارکیټ ته توجه ورکړي او دا د لخې کې چې موږ دا غریبانان خورونه بیگان د دې نه ګټه والی او دې څخه شي کامیاب شي.
بل کروندګر ګلنور په ډاګه کوي چې بے وزن غوتې ډکوي چې د 12 15 کیلو وزن فصل او یو نیم سل روپے په بوله کې خرڅوي، دومره آمدن نه ورکوي چې خرچې ته برابر کی.
بس پدې کې چې کم دینو منګا ا دې قن مې نه کړه خپل مزدوري او خپل مزدور هم نخلاصي او دې په او 8 روپے دې کې منګا دا دبای غشتري دا بوټي او د دې پلاستک او د دې دوايانه یقین مې نه کړ خپل دکان او خوره او دام خلاص نه کی لکه چې دا دونه وکي چې له مزدورانو او مرګري بیوالي.
کروندګر ندیم خان حکومت توای کچره دوی د لاګت کاشت لوجي نړیوال بازارونو کې مقابله نشي کولای نو د ارزان بیا ټماټر خو به س آمدن ورکړي وو.
ا دریم کال چې هغه ایکسپورت هم بند کړي دي وجه دا ده چې د زمیدار نه په پټی کې یو شی ایکسپورت د پاره واغې شي شو هغه زمیدار ته پیدا و بار ملک ته بلال حکومت ته په دنیا ټیکسونه جمع شو ګورنمنت ته په اوم د بار نه انکم راغی خو بس دا زمونږ بدقسمتی ده.
بازار کې نن د 15 په 1.5 روپے کیلو پورې ټماټر خرڅیږي چې ښه تازه او صحت مند دي. په بیوپاری کامران الله وی چې بهر ته بند دي
خبر خو درې قسمه راځي چې 12-13 کیلو وي چې 6 کیلو وي چې 2 کیلو وي. ټماټر هم اصل 15 روپے کیلو دي. خاردان دي وطن سیزن دي بار ته مدن نه کیږي او خپل وطن کې بدل ته خرڅیږي نو اسیری وځي وځي.
د کروندګرو په اړه دا ویناوه کچری حکومت د لاګت کاشت لوجه په نړیوال بازارونو کې پاتې راځي نو دوی نو حکومت ته دوی ته سپرې تخم خورې او خصمانه ارزانه کی نو پیداوار بنور هم زیات شي او د نړیوال بازارونو کې د گاونډي هوادونو د مقابله بشي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیو نیوز 400.
د ډیو سره اوسئ. د ډیو سره د ملچامو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاز زو د یو بل ویډیو ریپورټر ولوري ته چې په کوټه خار کې کتابونه یو تن کتابونه د سړک پر غاړي پلوري او زیاتره داسې خلک شته چې هغه کتابونه د سړکونو پر غاړي پلوري. خو دکانداران وایي چې دوی د دکان د کرایې ورکول توان نه لري، نو ځکه دوی پر سړک باندې دغه کتابونه خرڅوي. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور پر ریپورت کې وګورو.
دو دیر سکلان عبدالله د مئی د میاشتې په دې ټکنده غرمه کې د کوټ ښار پر جنا سړک باندې له دوړو کتابونه صفا کوي. د داسې ګراک په انتظار دی چې کتاب واخلي. تر دې لمخه د کتابو دکان درلودي، وایي چې اوس د کرایې د ورکولو توان نه لري. د دې کتابونو د پلورلو لپاره ټول ورس په لمر کې تیروي.
دکان باندې غزنوی کتابخانه چې په کوټه کې نوم پروت دی، اوس د لیټر لیټر چک چوک رالی، فیسبوک رالی، دا واتس اپ دا چراله، بس کاروبار ځوانان کتابو لرازي. خو د زړه نازله هغه یو کتاب نه اخلي، د شعر شاعری کتاب اخلي، هغه چې تور توه 200 روپۍ دی په سلپی باندې، سلپی به درکم، چې تور ته سلپی راکړې وای 1000 روپۍ به درکم. په هغه کې په وجه دی چې نه وي زړه نه غواړي چې زه د کتابو وایم. د ورځې بس چې ډیر هغه ډیر خرڅنه دی، دا 2000 روپۍ دا نور زیات نه خرڅ، زیات سیل نه کیږي. زما ګټي یا تاسو ونه سو دا رقم.
پاینت خان د بلوچستان د زیارت د سیمې وشدونکې دي، وایي چې کوم زده کوونکي د کتاب ولوستلو ته ارزښ ورکوي هغه د مسابقې یا د مقابلې په امتحانونو کې په ډیره اسانی سره بریالي کېدای شي. او د کتاب له ویلو څخه په زده کوونکو کې د عامه معلوماتو کچه هم ډیره زیاته وي.
تپا والا باندې چې څو کتاب وایي، کتاب سټډي وکي، د کتاب روشنايي او د کائنات مبيني، د دنیا مبيزني او د خلګ مبيزني، د جان پہچان مکی.
ګلخان د کوټي وچودونکو دی، وایي چې نن سبا د ځوانانو نوې نسل له کتاب څخه ډیر لری پاته سوی دی. د د په خبره چې د کتاب د لوستلو چاپیریال او پرانستلو تارتیا ده، چې د ځوان کول په شتو غباندی علمی روزنه وسی.
د کتابو یو ډیر کم ده، ګټ زو په سوشل میډیا باندې دی، څوک چې کتاب وای نه، یو سټوډنټ دغه خپل کم د کتاب د خپل د کور کتابونه نه وای، چې یو سړی خپل د کور کتابونه نه وای هغه په تاریخ څه خبر وي. ست انسان په تاریخ نه خبر، خپل په دغه نه خبر، زمش تاریخ چې دی هغه نه څه دغه وکی کوم ته څه پیدا ور ورسې، څه پر مختیا هغه کوم څه پر مختیا وکړي د کتاب وای نه ستا.
عبد الله پر مخ زیاتوي چې د کتابونو د فلورولو کاروبار اوس ش سباون نه لري.
میډیا موږ ته د ماکی راشکره کې دار راشکره کې ګرځ په سیاست باندې اخته دي، کتاب ته هیڅ توجه نه ورکوي. دا روان وخت کې زموږ خوند بیا نه د کتابو تړه باندې بم بیا ډیر مشکل باندې کتابونه به راته په نور شان کې ګټه ډیر ده، ولی هغه ډیر چلیږي کتاب دوه نه چلیږي، په دا وجه ګټه کمه. کتاب چې وای نو هغه خو یو ش کتاب یو ش ملګری.
د کوټ شارې انوی چې په تیرو وختو کې جنا سړک په د کتابونو کور بلل کېدی، خو اوس دلته د کتابونو د ویلو نړۍ ورانه سوي ده. د کتاب د نه ویلو له سبب زخه په کوټ شار کې یو شمیر د کتابو دکانونه تړل سوي دي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. تاسو کولی شئ د دې وی ټول ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یو ټل سیټ 70B103 چینل باندې هم وګورئ، او د خبرونه څلور ویش ساعته په دش ټی وی باندې لیدل کیږي. او د دې ترڅنګ کولی شئ د فیسبوک د لارې او همدارس د دې وی د یوټیوب د لارې هم را سره ملګری شئ، او په انستګرام باندې هم تاسو لپاره ډېرې خوکلي ویډیوګانې لرو، کولی شئ هلته هم را سره ملګری شئ. د دې خپرونې قربانه زه منزه شهید، او د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین، سره د انجینرانو استاد څخه اخلو اجازه، او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.